The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ودانند نه هیورز 2018 کال د مارچ میاشتې 28 نیټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې دی د ماخام پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سحر نه بجې دی د ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جواد
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه او تازه خبرونه وړاندې کوو خو لا ول خوښې د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان قومي اسمبلی وروسته سنیټ هم نن د مشکوکو ترهګرو د محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو د مودې غزولو لپاره د قانون منظوري ورکړه
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای افغانستان کې د سیمې او ځینې د پاکستان ترهګر ډلې موجود دي نو موړې وای
دایوی زمون هیله دا چې پاکستان زمون ښه ګوندای جوړ شي نه دوی له دې سیمې تللی شي او نه مونږ
او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په اټومي وسلو د بندیزونو د لګولو لپاره خبرې اترې پیل کړي خو د پاکستان په ګډون نږدې شلو نورو هیوادونو په اټومي وسلو باندې د بندیز مخالفت کوي
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کاوسته خبرونو تفصیل
د پاکستان سنا یا سنیټ نن په اساسي قانون یا آئین کې د 28م بدلون په اړه رائے ورکړه چې په ترڅ کې د پوځي محکمو موده 2 کال نور هم وغځول شو د حکومت ائتلافي ګوند د پښتونخوا ملي عوامي پارټي په سنیټ کې د پوځي عدالتونو د غځولو پر سر د رائے چولو مخالفت کړی دی بل پلو د مسلم لیگ نون ډلې یو بل ائتلافي جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی د سیاسي چال نکار اخیسته او پر راور کولو کې یې برخه نه داخسته کوم چې په چوپه خوله د دې تایید ګڼل کېدای شي دغه مسوده د قانون د وزیر زاهد حامد لخوا د مارچ په 10 نیټه وړاندې شو چې د پاکستان په ولسی جرګه یا قومي اسمبلی کې پاس شوی هم وو په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو بیا دغه بدلون په کلکه مخالفت کړی او دای د پاکستان د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو څخه یو ښکارا سرغړونه ده
د قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان قبایلو احتجاج کړی د دوی په علاقو کې د موبایل فون او د انټرنیټ سہولت بحال کړی شي یا د دې په ځینی قبایلی علاقو کې د ډیر مودې نه د موبایل فون او انټرنیټ سہولت بند کړی شوی د پاره د دې چې د ترهګرۍ مخاوني ولې شي خو سړنکاران وایي کچره مقصد د ترهګرۍ خاتمه او د ترهګرو مخنی ول دي نو بیا دغه سہولت په ټول ملک بند کړی شي عدنان بیٹھنی نه په تفصیل اورو
د جنوبی وزیرستان مرکز وړاندې کې سیمایزو خلکو لخوا د موبایل نتورک بحالۍ لپاره یو احتجاجي مظاهره شوې چې پکښې د موبایل کاروباریانو سره په زیات شمېر سره سیمایزو خلکو ګډون درلود او په فوري توګه د موبایل نتورک او انټرنیټ د بحالۍ غوښتنه کوله که څه هم دغه احتجاج کوونکي په سلګونو شمېر وو د احتجاج ته وینا پر مهال وویل
مش دایای چې دا د مش حق ته د مش پتیاره کې سوتی به دا نه باد د مش پتیاره کې نشي سوتل
په جنوبی وزیرستان مرکز وانه کې واځي نږدې 500 نه زیات دکانونه د موبایل کاروبار سره تړلې دي چې پکښې ایزلوډ موبایل کارډز یا موبایل سمارټ سیټ دکانونه شامل دي دغه دکاندارانو په خبره دي موبایل او انټرنیټ بندیز له امره سخت متاثر شوي او کاروبار په ټپه او درې تللی دي د دوی په خبره واړه کاروباریان انلاین کاروبار څخه مایروم دي او یوازې د غټه کچه کاروباریانو ته میدان خالی ده ادنان بیٹنه وایس اف امریکا دیو رادیو او ٹی وی
دا وایس اف امریکا دیو رادیو دا
ملګرو ملتونو ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د نامنو له امله په افغانستان کې نږدې وسلوي خسره افغانان د خپلو کورونو نه بیځایه شوې دي د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې په خبر شوې ریپورت کې د امنو له امله د کډوالو د بیځایه کېدو د شمیر په زیاتوالي جبره اندېښنه څرګنده کړې ویلي دي د روان 2018 کال په لومړو دریو میاشتو کې وسلوي خسره 340 تنه بیځایه شوې چې د بیځایه شوو زیات شمیر د افغانستان په قندوز او بغلان ولایتونو سره تعلق لري بلخو د افغانستان د دفاع وزارت ترجمان دولت وزیری وای دا وخت په افغانستان کې یو شمیر توندرو تنظیمونه فعالیتونه کوي نن یو خبری کانفرنس کې هغه دا هم زیاته کړه کچره پاکستان د توندرو تنظیمونو د ملاتړ نه پر شاشي نو د افغانستان سره په سیمه کې یو خګاونډي جوړې دي شي
د ایران د بلستیک میزایلو د پروګرام پر ضد د امریکایي وکیلانو لخوا د لا زیاتو بندیزونو له غوښتنې سره د امریکا دریو پخوانیو جک پوړو چارواکو هم ملاتړ څرګند کړی دی. دغه درې چارواکي یو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وسلو د کنټرول او نړیوال امنیت مرستیال رابرټ جوزف، د اوباما په اداره کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پی جی کرولی، او د متحده ایالاتو د سمندري ځواک پخوانی قومندان جنرال جیمز کانوی شامل دي. په دې لړ کې به د ټولو هغو کسانو او ادارو پر ضد بندیزونه ولګول شي څوک چې د بالستیک میزایلو په برخه کې ښکیل دي.
د سینیټ د استخباراتو کمیټې مشر ډیوین نیونز د ګول پورز ویلي هغه هیڅ اراده نه لري چې 2018 الیکشن کې د روسي مداخله د تفتیش معاملې نه ځان جدا کړي. د نیونز د خبرې نه مخکې په دغه کمیټې کې د هغه ملګری ډیموکرات ادمز کیف ویلي وو نیونز دغه ذمہواری نه پر شاشي. دغه دریز وو چې نیونز د ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق په وجه امکانات دي خلک د دې معاملې پلټنو باندې پوره باور ونه کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د عراق له پاوز او د متحدو ایالاتو تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو څخه غوښتي دي چې د داعش په وړاندې د جګړې په تاکتیکونو دی یو ځل بیا له سره غور وکړي. د پوینا امنیتي ځواکونه باید د داعش په داسې لومه کې وننه خلی چې په ترڅ کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واوړي. نور حال زموږ همکارا منزه شهید ترکوي.
د ملګرو ملتونو ادارې د بشري حقوقو څانګې مشر په عراق او امریکا غا کړی چې عراق یې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې تاکتیکونه بدل کړي. هغه ویلي چې د جنگ پر مهال د وسلوالو په دام کې ولسی وګړي د خطر سره مخامخ کیږي. ملګری ملتونه راپور ورکوي چې د فبروري 12 نیټې څخه د مارچ تر 22 نیټې پورې لږ تر لږه 300 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 203 نور ژوبل دي. د عراق لخوا په هوایي عملیاتو او ځمکنیو کې په لوړه کچه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. راپورونه زیاتوي چې د داعش ډله تل د ماشومانو، نارینه او ښځینه څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي، کوم چې یو بشر وژنه بلل کیږي. د امریکې د پوز ویان ویلي دوی شاوخوا د 200 ویډیوګانو بیا کتنه کوي چې موصل کې په تیرو 10 ورځو هوایي عملیاتو کې د 100 ولسی وګړو وژل دقیق دي او که څنګه. پنټاګون ویلي دي له لومړنیو راپورونو څرګندېږي چې د ائتلاف ځواکونو الوتکو د مارچ په 12 نیټې په یادو سیمو کې د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. عراقی او امریکایی ځواکونه د موصل د لویدیځې غاړې د بیرته نیولو لپاره په سیمه کې په ګډه پوځي عملیات پر مخ وړي.
یو زورور سمندري طوفان د آسترالیا شمال مشرقي علاقو اړخ ته په مزه مزه ورنږدې کیږي او چارواکو خبرداری جاری کړی د تیزو هواګانو او سیلابي بارانونو سبب جوړېدای شي. د ډیبي نومې دغه طوفان په وجه نن د نهې په ورځ آیلای ساحل سره نږدې بارانونه هم شوي. دغه علاقو کې د زرګونو کورونو بجلی تللې ده او غټې غټې ونې غورځېدلې دي. د کوینزلینډ پولیس کمشنر آین سټیوارټ وایي خلکو ته ځان د نورې تباهۍ دپاره تیار ساتل پکار دي ولې چې ډیر خطرناک طوفان دی.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ په اټمي وسلو باندې د نړیوال بندیز په اړه خبرې پیل کړې چې ځینې هیوادونه یې مخالفت کوي. د دغه بندیز پلوي هیوادونه اټمي وسلې نړیوال امنیت ته ګواښ ګڼي او خبرداری ورکوي چې که داسې وسلې وکارول شي نو ډېرې ویجاړوونکې پایلې به له ځانه سره ولري. د بې وسلې کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو یو جګپوړي استازي وون سو وویل چې اټمي وسلې بشریت ته ستر ګواښ متوجه کوي او دا مهال تر بل هر وخت زیات د دغه وسلو د له منځه وړلو اړتیا ده. ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل دا د دوی دنده ده چې خلک وژغوري.
د جنوبی کوریا چارواکي وایي دوی یو مړی موندلی چې ګمان کیږي دا 2014 کې د ډوب شوي د کښتۍ نه د اوبې درکا تندې. اپریل 2014 کې د سکول د طالب علمانو یو کښتۍ ډوب شوی و چې پکې 300 او 600 تنان سواره وو. په دغه حادثه کې 300 تنان مړه شوي وو او 900 پورې بې درکه دي چې ګمان کیږي موندلی شوی مړی هم په هغو 900 کې د یو تن دی.
او په روسیه کې یوې محکمې د مخالفینو یو مشر او د فساد پر ضد یو بلاک چلوونکی الکسی ناونی د پولیسو سره د مقاومت له امله په 15 ورځو باندې محکوم کړی او 350 ډالر یې جریمه کړی دی. چارواکي وایي چې یاد کس په ماسکو کې غیر قانوني سترې مظاهرې تنظیم کړې وې. الکسی په د باندې دغه ټول لګول شوي تورونه رد کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږیاس خبرونه مو اوریدل او اوس هم راځو د دې یو ساته خبرونی لومړی راپور ته. د پاکستان قومي اسمبلی وروسته سنیټ هم نن د مشکوکو ترهګرو د محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو د مودې غزولو لپاره د قانون منظوري ورکړې ده. په دې اړه مفصل راپور له اسلام آباد څخه د ډی وی خبریال الیاس خان درکوي. درنو اوریدونکو په بخنه سره دا مهال الیاس خان د ټلیفون په کرخه له موږ سره دی. الیاس خان د ما غږ که اوري خبرونه ته په خیر راغلی.
جی جواد سے خوشحال اوسه.
ها نو دا خو لا خص ته بیخي ورسته معلومات اوریدونکو سره شریک کی په دې اړه څه ځانه سره لري؟
جی بالکل جواد صاحب، و 13 هفته چې د غپوزی عدالتونو دوباره توسیع ورکول کم بل قومي اسمبلی په کثرت رائے سره پاس کړی او نن سینټ هغه اتوشتم آئینی ترمیمی بل 2019 کوم په 2/3 اکثریت سره پاس کړی دی. د سینټ یو سل او سلور چوکۍ دي چې په هغې کې د 2/3 دپاره دوی ته دوه کم 80 ووټونه پکار وو او هغه ووټونه دوی ته نن حاصل شو او دغه رنګ دا 2/3 میجارټي سره پاس شو. او درې البته چې کم د سینټ غړي وو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره د دوی تعلق وو چې پای کې عثمان کاکړ دی، اعظم خان مساخیر دی او ګلبشر دته یو غړی ده، دوی د دې مخالفت وکړو. او بل چې کم ائتلافي ګوند دی جمعیت علما اسلام فیډلې هغوی نن د سینټ په غونډه کې حاضر نه وو. خو د پاکستان چې کم ټولو نه لوی مخالف ګوند دی پاکستان پیپلز پارټي هغوی په دې بل کې حکومت سره ملګري وو. نو دغه رنګ چې کم دوی ته ریکوایرډ ووټونه پکار وو نو هغه دوی ته میلاو شو د پیپلز پارټي او تحریک انصاف او د حکومتي ګوند دغه دو کم اتیا ووټونه دغه رنګ دوی ترلاسه کړل او دغه آئینی بدلون دوی حاصل کړلو. د کم د لاندې چې دوه کاله مزید به دغه پوځي عدالتونه په ملک کې قائم کړی شي. د دې میاشتې په اومه نیټه د پوځي عدالتونو موده ختمه شوې وه او اوس دغه 28 آئینی بدلون نرستو او په آرمی ایکټ 1952 کې بدلون نرستو دا به باقاعده د ولس مش د سینټ د پاس کېدو نرستو به اوس د ولس مشر ته ځي او د هغه ځای نه لاسلیک کېدو نرستو به دا باقاعده ایکټ آف پارلیمنت جوړ کړل شي.
الیاس خان، لکه څنګه چې تاسو وړاندې په نورو راپورونو کې هم اوریدونکي خبر کړي وو، د پاکستان د بشري حقوقو یو شمېر ډلې د دغه قانون له منځوري سره مخالفت لري. کله چې په سنیټ کې دا قانون پاس شو، داوی تازه خبرګون په دې اړه څه دی؟
جی بالکل، د دین وړاندې هم په دې باندې نیوکی کیږي او اوس هم په دې باندې نیوکی کیږي. او د دین وړاندې چې کوم غونډه شوی و نو پاره کې څنګه ما وی ټول نه لوي چې کوم سیاسي ګوند د پاکستان پیپلز پارټي نو هغه دا وایي چې مونږ دا منو او د غرنګ بشري حقوقو چې کوم ډلې دي نور چې کوم قانون په هاندې چیرې او پوځي عدالتونه چې کم دي نو دا د مسلو حل نه دی. او په یو جمهوریت نظام کې یو حکومت کې چې کم دي نو متوازی عدالتي یا پیرل جوډیشل سیستم ته نشي راوسته، دا د آئین سرغړونه ده. او کچره د دوی دغه د وینا ده ک حکومت چې کم د ترګرۍ د مخنیوي لپاره نېشنل اکشن پلان وړاندې کړو، دا شل نقطې په دې باندې کچره منون عمل کړي به حکومت نو د دې پوځي عدالتونو د توسیع به هیڅ قسمه ضرورت نه راپېښ شوی. خو چونکې حکومت چې کم د پاکستان سیول جوډیشل سیستم دی یا هغه فعال کولو یا هغه کې چې کم اصلاحات راوستلو هغه کې د په دوه کالو کې پاتې راغلي دي، نو یو ځل بیا دغه دوه کاله موده د پوځي عدالتونو ته ورکړل شو چې له وجې به چې کم دغه هارد کور ټیرریسټ دی د دوی ټرایل به په دې کې کیږي. خو دوی دا هم وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په پاکستان کې کم انټي ټیرریزم کورټس یا ترګرۍ د مخنیوي عدالتونه دي نو هغه خکول پکار دي. او هغه کې چې کم قاضیان یا وکیلان یا شهادتیان راځي نو ایته هر قسمه سکیورټي یا پروټیکشن ورکول پکار دي، د تحفظ کول پکار وو. نو د دې عدالتونو به ضرورت نه راپېښ شوی. خو چونکې حکومت په هغه اړه باندې هیڅ قسمه کار نه دی کړی نو ځکه د مجبورۍ نه دغه دې پوځي عدالتونو ته دوه کاله نور ورکړل شو. جی جواد صاحب،
ډیره زیاته مننه. الیاس خان رور کور مو ودان.
مهرباني جی.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نتا سو نیخ بنیغه د دیو خبری خبرونه تا غوکی او وس تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. د اسلام آباد های کورټ چې د امریکا شهریت لرونکو یو تن چې تعلق د پاکستان سره دی هغه امریکا ته د حواله کولو په فیصله باندې سټی اغستې ده، یعنی دغه فیصله یې ځنډولې ده. او دغه تن چې طلحه هارون نومیږي په دې باندې تور دی چې د داعش سره تعلق لرلو او داعش سره په خبرو اترو کې وو چې په نیویارک کې د حمله منصوبه بندي جوړوله. د دینه علاوه په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد ادارې دغه داوا کړې ده چې د پنجاب سیالکوټ ښار کې د په عملیاتو کې دوه د داعش تندروا گرفتار کړی دي. تفصیل راکړي په دې موضوعاتو باندې اورنګزیب خان په خپل رپورت کې.
نو لسکلن طلحه هارون باندې امریکای تور لګولې دی. داعش په مرسته نیویارک ښار کې یې د ترهګرۍ پلان جوړولو او امریکای د پاکستان حکومت نه د دې حواله کولو غوښتنه هم کړې وه. طلحه هارون چې د مور پلار تعلق یې بلوچستان کوټه ښار نه دی، د امریکای شهریت هم لري، خو تیرو دو کالونه دا په پاکستان کې وو او تیر کال ستمبر په میاشت پاکستانی ادارو دا نیولې وو او د وخت اډیاله جیل کې دا قید دی. د کال د جنوري په میاشت اسلام آباد یو ځایي عدالت طلحه هارون امریکای ته حواله کولو اجازت ورکړې وو، خو اوس د دې پلار هارون رشید اسلام آباد های کورټ کې خواست جمع کړی دی چې پکې یې ویلي دي طلحه هارون د امریکای ته حواله نه کړی شي، ځکه چې داسې کولو سره به دې ته د ځان خطر وي او دا چې د دوی زوی بے ګناه دی. د خواست په ځواب اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت صدیقی طلحه هارون امریکای ته حواله کولو نه پاکستان حکومت ودرولې دی او ویلي دي د امتناع د حکم به تر هغه وخت پورې وي تر کومه د خواست باقاعده اورنې لپاره نیټې نوی اعلان شوي. طلحه هارون وکیل طارق اسد وی پاکستانی قانون تر مخه یو بل هیواد شهریت لرونکي کچره پاکستان کې موجود وي نو ده ته هم دلته بنیادی حقونه ترلاسه دي، خو طارق اسد دا هم مني چې طلحه هارون ISIS سره په رابطو کې وو.
ادھر تھا دو سال سے پاکستانی میں، تو وہ کہیں اس سے وہ جو اس سے رابطہ کر رہے تھے وہ اس سے ہوں ہاں میں کرتا تھا بات، لیکن حالانکہ اس کا کوئی نہ وہاں انٹینشن نہ جانے کی نہ کوئی کرنے کی، تو وہ اس کے اوپر وہ ڈال دیے کہ جی کانسپریٹر وہ جو ادھر ہے وہ کانسپریٹر اس کے ساتھ یہ چل کر رہا تھا ISIL کے ساتھ.
طارق اسد وہی چھ طلحہ ہارون تبا دا داعش غړو ټلیفون کولو خو دې چرته د تنو تیار شوی چې امریکا کې به ترخګری کوي. د نوړاندې هم امریکا کې د ترخګری په تور یوسف رمزي او ایمل کاسی پاکستان امریکای ته حواله کړی وو. بلخوا پنجاب صوبه کې د ترخګری پر ضد پولیسو سیالکوټ ښار نه داعش سره تعلق لرونکو دوه ترخګرو نیولو داوا کړی ده او ویلي دي د ترخګرو پاکستان کې قانون نافذ کوونکو ادارو باندې د بریدونو پلان لرلو. د نوړاندې هم د پنجاب صوبې لوی ښارونو لکه سیالکوټ، لاهور، ملتان او راول پندینا پولیسو داعش سره تعلق لرونکي ترخګرو نیولو دعوی کړی دي. اوس هم د وړاندې لاهور ښار کې د داعش جال یا نیټورک ماتولو دعوا هم مخې ته راغلې وه. قانون نافذ کوونکي ادارو په یو رپورټ کې دا هم منلی دي چې پنجاب صوبې نه یو شمېر خلک چې زنانه هم پکې شامل دي داعش کې شمولیت لپاره شام ته تللي دي. یاد دی پاکستان وړاندې دا خبره کړې وه داعش د پاکستان او افغانستان لپاره راتلونکي وخت لوی خطر جوړې دی شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ریور ریڈیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ریور ریڈیو.
د ریور ریڈیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
دا دا د وایس اف امریکا ډیوا دا ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونې ته تاسو غوږی او تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. د افغانستان دفاع وزارت ترجمان دولت وزیری چې نن یو خبری کانفرنس ته کم بیان کړی دی څه خبری کړی دی، هغوی وایي چې دا وخت په افغانستان کې یو شمیر تندرو تنظیمونه فعالیتونه کوي، او دا یې هم زیاته کړې ده چې کچره پاکستان د تندرو تنظیمونو د ملاتړ نه پر شا شي نو بیا په سیمه کې د افغانستان سره د یو ښه ډیر ښه گاونډي په حیثیت باندې پاتې کېدې شي. تفصیل راکړي حکمل رمان په خپل رپورت کې.
د هیواد دفاع وزارت وایي پاکستان د افغانستان لپاره د نړۍ په کچه غوره دوست هیواد هغه وخت جوړېدلی شي چې تر هرګرو ته په خپله خاوره کې د افغانستان پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د تر هرګرو شل بیلابیلې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي چې له دې څخه څلور یې نړیوالې او سیمه ییزې تروریستي ډلې دي. نوموړي زیاته کړه په څلورو تر هرګرو ډلو کې یوه ډله یې د پاکستان اړونده چې په هغه کې لشکری طیبه، لشکری جنگوی، جنبش محمد او یو شمیر نورې ډلې شامل دي. وزیری وویل که پاکستان دی تر هرګرو له ملاتړ لاس واخلي د افغانستان لپاره د نړۍ په کچه په غوره دوست هیواد بدلیدلی شي. دایوای زمونږ هیله دا ده چې پاکستان زمونږ ښه ګاونډی جوړ شي، نه دوی له دې سیمې تللی شي او نه مونږ. نو اړینه ده چې مونږ باید ښه اړیکې ولرو. زمونږ لپاره د ټولې نړۍ څخه د پاکستان دوستی مهمه ده، خو په دې شرط چې پاکستان دا قبول کړي زمونږ خپلواکۍ ته احترام ولري. افغانستان په خپله خاوره کې تر هرګر نه پرېږدي او له پاکستان هم غواړي چې تر هرګرو ډلو ته د دې اجازه ورنه کړي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد استعمال کړي. افغان امنیتی چرواکو په داسې حال کې پاکستان له ترهرګرو په ملاتړ تورن کړ چې پاکستانی چرواکو په تیر کال کې دا ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی. هیڅ یوې ترهرګرې ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې په خپله خاوره کې د افغانستان پر ضد فعالیت وکړي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل په تیره اونۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې چې د هیواد په دیرشو ولایتونو کې ترسره شوي 320 وسلوال مخالفین وژل شوي او 178 نور ټپیان شوي دي. جنرال دولت وزیری که څه هم افغان امنیتی ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته یې کړه چې تېره اونۍ د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د افغان امنیتی سرتیرو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 33 تنه د ایش وسلوالو او همدارس په فاریاب ولایت کې 8 تنه ازبک جنګیالي وژل شوي دي. وسلوالو مخالفینو او د ایش وسلوالو د افغان حکومت دیدی دا په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، ڈیوا ریڈیو، کابل.
درنو اردوونکو، د پاکستان د پاوز پخوانی مشر جنرال راحل شریف ته د سعودي عربستان په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف د مشرۍ لپاره د حکومت په اجازه د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو کلکې نیوکې کړې وې. په اسلام آباد کې د ډی بی خبریاله رابیا پیر له یو شمیر سیاسي څېړونکو سره غږېدلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د حکومت لاړخه د پاکستان فوج پخوانی جنرل راحیل شریف ته د سعودي اتحاد د مشرتابه لپاره ان او سي یعنی څه اعتراض نه لرلو سرټیفیکټ جاري کولو وروسته په هیواد کې مخالف سیاسي ګوندونو د حکومت ته دغه پریکړې سخت مخالفت کړي او ویلي چې دغه معامله په کار دی په پارلیمان کې وړاندې کړل سي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی علي محمد خان د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایم
پارلیمنٹ اعتماد کے واپس اعتماد مسلمان بھی
په دې اړه چې کله موږ د پیپلز ګوند مرکزی مشر سید اخونزاده چټن څخه وپوښتل نو دې څه داسې وویل؟ دا عوامی نیشنل ګوند سینیټر شاهی سید ډیوا ریډیو ته وایي جنرال راحیل شریف تیر کال ته نومبر په میاشت کې د سر لشکري مدته تر سره کېدو وروسته چوکۍ پرې شوم. د دې سمدستي پس دوی ته د سعودي عرب له اړخه جوړېدونکي فوجي اتحاد د مشرۍ د وړاندیز رپورټونه مخې ته راغلي وو، خو حکومت تر مودې پورې د دغه شان سعودي درخواست څخه لا علمي څرګندوم. خو په تېرو ورځو کې د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د دفاع وزیر خواجه آصف دا خبره ومنه او وی ویل چې سعودي عرب په تحریري توګه د حکومت د رضامندۍ څخه خبر کړی سوی دی. د 9 هیوادونو اسلامي اتحاد چې ورته د مسلم ناټو نوم ورکول کیږي د سعودي عرب له اړخه جوړ سوی دی. د دغه اتحاد جوړېدو وروسته سعودي عرب ویلي وو چې دغه فوج به په شام، عراق، لیبیا او افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد فوجي عملیاتو کې مرسته کوي، خو بهرني مطبوعات دغه اتحاد ته د سنی اتحاد نوم ورکوي، ولې چې په دغه اتحاد کې ایران، عراق او شام نه دي شامل کړی سوي. همدغه سبب دی چې څه څېړونکي د دغه اتحاد څخه د شیعه سنی فرقه ییزه کړکېچ د سیوا کېدو ویرې هم سر گندوی. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپارا
د ڈی وی ریڈیو د خبرونه دا زانګړی برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
د وایس آف امریکا ډیوه د خبری خپرونې ته تاسو غوږی ګران اوریدونکو، او دغه خبری خپرونه تاسو په د ډیوه په ویب سایټ باندې هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. د دین علاوه د ډیوه فیسبوک ته هم تللی شئ. اول تکي ویډیو رپورټونه چې د نن د ورځې په مهمو موضوعاتو باندې به د سیمینار د نړۍ نه هغه هم تاسو لیدئ شئ، په هغه باندې خپل رائے ورکولی شئ. د دې سره سره په ټویټر باندې ډیوه فالو کولی شئ @voadiva، او ورسره تاسو په انسټاګرام باندې هم ډیوه تللی شئ د ډیوه خبرونه د خبرونه په حواله سره خپل رائے ورکولی شئ. او په ټیونین باندې کچرته تاسو را سمارټ فون دی نو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ ټیونین، او هلته کې پښتو ډیو سرچ کړئ. تاسو په خپل سمارټ فون باندې هم د ډیو خبرونه نیخ په نیغه اوریدئ شئ چې که هر چرته یې. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسئ. د خبرونه په بل برخه کې به تاسو ته په یو شمېر نور مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. او بیا د انټرنیټ خبره کېږي نو په قبایلي علاقو کې د موبایل فون او د انټرنیټ یا د 3G سہولتونه د ډېرې مودې نه بند دي. دغه سہولتونه قبایلي خلک په دې باندې سوای، دغه تفصیل هم مونږ لرو. مونږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
تنور دن کو د ڈیوی خبری خبرونه کې واری بیا تاسو ته هرکلی وایو. لا ول وړاندې کو د خبرونو سټکی.
د پاکستان قومي اسمبلی وروسته سنیټ هم د مشکوکو ترهګرو د محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو د مودې غځولو لپاره د قانون منظوري ورکړه.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي افغانستان کې د سیمې او ځینې د پاکستان ترهګرې ډلې موجود دي. نوموړی وایي
دای وای زمون هیله دا چې پاکستان زمون ښه ګوندای جوړ شي، نه دوی له دې سیمې تللی شي او نه مونږ.
د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په اټومي وسلو د بندیزونو د لګولو لپاره خبرې اترې پیل کړي، خو د پاکستان په ګډون نږدې شلو نورو هیوادونو په اټومي وسلو باندې د بندیز مخالفت کړی.
اوس خو ښه د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان سنایا سنیټ نن په اساسي قانون یا آئین کې د 28م بدلون په اړه رائے ورکړه چې په ترڅ کې د پوځي محکمو موده 2 کاله نور هم اوږده شوه. د حکومت ائتلافي ګوند د پښتونخوا ملي وامي پارټي په سنیټ کې د پوځي عدالتونو د قضاولو پر سر د رائے چولو مخالفت کړی دی. بل پلو د مسلم لیگ نون ډلې، یو بل ائتلافي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د سیاسي چال نه کار اخیستی او پر رائے ورکولو کې یې برخه نه ده اخیستې، کوم چې په چوپه خوله د دې تایید ګڼل کېدای شي. دغه مسوده د قانون د وزیر زاهد حمید لخوا د مارچ په 10 نیټه وړاندې شوې وه. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو بیا دغه بدلون په کلکه مخالفت کړی او دای د پاکستان د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو څخه یو ښکاره سرغړونه ګڼلې.
د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان قبایلو احتجاج کړی د دوی په علاقو کې د موبایل فون او د انټرنیټ سہولت بحال کړی شي، یا د دې په ځینې قبایلی علاقو کې د ډېرې مودې نه د موبایل فون او د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی د پاره د دې چې د ترهګرۍ مخه ونیول شي. خو څېړنکاران وایي کچرې مقصد د ترهګرۍ خاتمه او د ترهګرو مخه نیول دي، نو بیا دغه سہولت په ټول ملک کې بند کړی شي. ملګرو ملتونو ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د ناامنو له امله په افغانستان کې نږدې 30 زره افغانان د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په خپور شوي رپورټ کې د ناامنو له امله د کډوالو د بې ځایه کېدو شمیر په زیاتوالي جوړه اندېښنه څرګنده کړې. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ترجمان دولت وزیری وای دا وخت په افغانستان کې یو شمیر تندرو تنظیمونه فعالیتونه کوي. نن یو خبری کانفرنس کې هغه دا هم زیاته کړه کچري پاکستان د تندرو تنظیمونو د ملاتړ نه پر شاشي، نو د افغانستان سره په سیمه کې یو ښه گاونډي جوړې دی شي.
د ایران د بالاستیک میزایلو د پروګرام پر ضد د امریکایي وکیلانو لخوا د لا زیاتو بندیزونو لغوښتنې سره د امریکا دریو پخوانیو جګپوړو چارواکو هم ملاتړ څرګند کړی دی. دغه درې چارواکي یو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وسلو د کنټرول او نړیوال امنیت مرستیال رابرټ جوزف، د اوباما په اداره کې د بهرنیو چارو د وزارت ویانت پی جی کرولی، او د متحده ایالاتو د سمندري ځواک پخوانی قومندان جنرال جیمز کانوی شامل دي. په دې لړ کې به د ټولو هغو کسانو ادارو پر ضد بندیزونه ولګول شي څوک چې د بلاستیک میزایلو په برخه کې ښکیل دي.
د سینیټ د استخباراتو کمیټې مشر ډیوین نیونز د ګل پورز ویلي هغه هیڅ اراده نه لري چې 2014 الیکشن کې د روسي مداخله د تفتیش معاملې نه ځان جدا کړي. د نیونز د خبرې نه مخکې په دغه کمیټې کې د هغه ملګری ډیموکرات اډمز کیف ویلي وو نیونز د غازی مواری نه پر شاشي. د هغه دریز وو چې نیونز د ریپبلیکن پارټي سره تعلق په وجه امکانات دي خلک د دې معاملې پر لټنو باندې پوره باور ونه کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د عراق له پاوز او د متحدو ایالاتو تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو څخه غوښتي دي چې د داعش په وړاندې د جګړې په تاکتیکونو دي یو ځل بیا له سره غور وکړي. د په وینا امنیتي ځواکونه باید د داعش په داسې لومه کې ونه نخلي چې په ترڅ کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبل واوړي. زید رعد الحسین نن د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې داعش هسې هم د ملکي وګړو تر منځ پټیږي او نړیوال ائتلاف باید په داسې ځایونو هوایي بریدونه ترسره نه کړي په کومو کې چې د ملکي خلکو د اوسېدو ویره موجوده وي.
یو زورور سمندری طوفان د استرالیا شمال مشرقي علاقو اړخ ته په مزه مزه ورنږدې کیږي او چارواکو خبرداري جاری کړي د تیزو هواګانو او سیلابي بارانونو سبب جوړېدای شي. د ډیبي نومې دغه طوفان په وجه نن د نهه په ورځ ارلای ساحل سره نږدې علاقو کې بارانونه هم شوي. دغه علاقو کې د زرګونو کورونو بجلی اتللې ده او غټي غټي ونې غورځېدلې دي.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ په اټومي وسلو باندې د نړیوال بندیز په اړه خبرې پیل کړې چې ځینې هیوادونه یې مخالفت کوي. د دغه بندیز پلوي هیوادونه اټومي وسلې نړیوال امنیت ته ګواښ ګڼي او خبرداري ورکوي چې که داسې وسلې وکارول شي نو ډېرې ویجاړونکې پایلې به له ځانه سره ولري.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او اوس هم بیا ایوی مهمه موضوع پر لور. امریکا تور لګولې چې نونس کلن تلها هارون د داعش سره اړیکې درلودې ترسو په نیویارک کې یو شمیر ترهګریز بریدونه ترسره کړي. امریکا له پاکستان څخه د یاد کس د ترلاسه کولو غوښتنه هم کړې وه، خو د اسلام آباد های کورټ دغه کار ځنډولی دی. د زمونږ همکار بهروز خان دا مهال په سټډیو کې دی. بهروز خان، سړی مشي په دې اړه رسنۍ او څه ډول تبصری کړي؟
مننه ډېر زیات ګرانو دونکو، تم سلامونه. د اسلام آباد چې کوم های کورټ ته دغه جج شوکت صدیقی دی، د تیرو سو مدینه چې کله دا د اسلام آباد های کورټ جج شوی دی، نو په میډیا کې د نوم ډېر راځي او اکثر هم دغه شانتي دکه د توهین رسالت په نوم باندې د ډېرې دغه مخترا علی بیا په دې سوشل میډیا باندې چې کوم دا بندیزونه فیسبوک بند کوي دغه شانتی، او اوس پکې دا واقع همرا له خبره ده چې د اسلام آباد د های کورټ جج څومره اختیار لري چې هغه د فیډرل جج په اسپانیا د سپریم کورټ د یو جج اختیار واخلي، ځکه چې اسلام آباد های کورټ د فیډرل حیثیت نه لري. خو په دې خو به قانون پوهان چې دي هغه به په خپله خبره وکړي، ځکه چې هغه په دې پوهیږي چې کوم کس په پنجاب کې ونیول شو نو دا د پنجاب د های کورټ اختیار لاندې راځي. نه پوهېږم د اسلام آباد های کورټ د پنجاب د های کورټ په اختیاراتو کې څومره دی کم اختیار لري. دغه په خپل ځای د خود دې جج په باره کې دا مشوره ده چې دی مذهبي دغه چې کوم دی د خپل پیژنګلو چې ده هغه د یو مذهبي جج په حیث به اوس وایو یا د مذهبي کس په حیث باندې ده. دلته کې چې کوم خبره ده، بیا هغه د پاکستان او د امریکې د اکسټراډیشن یو ټریټي ده چې دواړو ملکونو د یو بل سره دا یو معاهده ده چې که د امریکا ته په پاکستان کې څوک داسې په کار وي چې هغه په امریکا کې هغه کوي ترهګري کوي، نو پاکستان ورسره د دغې معاهدې لاندې دا منلې دي چې دغه کس په اکسټراډیټ کیږي، نه دا به لیګل کیږي امریکا ته، د امریکا کې به بیا د هغه ټرایل کیږي. دلته کې او هغه په جیل کې دی، په د پنجاب په جیل کې دی، یعنی د اډیاله په جیل کې دی. د اسلام آباد های کورټ جج چې کوم دی هغه دغه اکسټراډیشن ودرئ، نه پوهېږم دغه به څومره وکړی شي، خو بهرحال په میډیا کې او د دغه یو دغه راځي دغه جج چې کوم دی دغه یو شهرت مومي دی حوالو سره.
بیروس په پاکستان کې دا مال د داعش د حضور په اړه معلومات ورکړي، او په امریکا کې د داعش لخوا د موجوده ګواښ ترمنځ څه ډول اړیکې موجود دي؟
پاکستان کې داعش خو رسنۍ خبره ده. په پاکستان کې د ترهګر ډلې موږ به د القاعده ذکر وکړو چې د القاعده شتون د پاکستان کې د 1978 د لسیزې نه دیخوا د اسامه بن لادن، بیا ورو د اسامه بن لادن ملګري چې کوم دی هغه لاړل داعش ته واوړېدل او دغه یو نوې ډله جوړه کړه. د داعش سره چې کوم د پاکستان کې اړیکې دي، د پاکستانیانو په خصوص باندې هغه ذکر وکړو که دې ته وګورو چې په دې وخت کې په نړۍ کې کومه ترهګري ده، نو د عربو نه پس په دویم نمبر کې څومره پکې په دې کې خلک ته د پاکستان دي، بل یو هیواد مسلمان هیواد داسې نشته چې هغه د پاکستان مقابله په دې کې وکړي. او دا غي ما څنګه په شروع کې ویل، دا غي زیلی په پاکستان کې ځکه دي چې د ډیر وخت نه د خلک تل شتون لري. بیا د 9/11 ذکر کوکو د امریکا چې هغه القاعده وکړه، پای کې پاکستان نشته، خو د امریکا کې د 9/11 نه پس د سن برنارډینو دا چې کومه واقعه ده، دا یو غټه واقعه ده په امریکا کې. د دې کې پاکستانی هغه خزه خاون چې کوم دي هغه په دې کې ککړو بیا وشتل شو دلته، خو امریکا په پاکستان باندې داسې ډایرکټ نه دی ورغلی لکه د اسامه بن لادن په کیس کې چې هغه په افغانستان ورغلو. دغه هم په خپل ځای یو غدا چې د پاکستان سره د امریکا خپلې اړیکې دي تعلق سره پاتې شوی دی. د اسامه بن لادن راوتل د القاعده مشر په ایبټ آباد کې نه، د پاکستان د ټولو نه لویه چې کومه ملټري اکیډمي د کاکل د هغې په څنګ کې د هغې په غېږ کې به دا ووایو کیسم چې ورته وایي خالد شیخ محمد هغه په پنده کې د پاکستان د یو سروینګ میجر د کور نه چې دغه پلار معلوم د جماعت اسلامي کسته دغه د کور روزي په پنجابي یونیورسيټي کې د جماعت اسدي او بخې د جماعت اسلامي چې کوم د سټوډنټ وینګ دی اسلامي جماعت طلبه د کمرونه ترګر عربان یا القاعده یا داعش دا روزي د پنجاب چې کوم منیسټر دی هغه په خپل د منیج د پنجاب نه خزي چې کوم دی د سلو پورش مهري مور کړو چې دا داعش ته تللی دی یعنی شام ته تللی دی یا عراق ته تللی زیاتره شام ته تللی دی تیر ورځو کې یو بل د پنجاب یو جن د پاکستان جنای ده او بخه د پنجاب نه پاکستان به وایو هغه اچ ورکرنو هغه هم په میسج کورنټ راولي چې ما په سګرزم زه داعش ته رسیدلم اوس دا کس چې کوم دی دغه جن واقعیت خو خډیر دی خو دا کس چې کوم دی نو دا هم امریکا په پاکستان مطمئن کړی د ټومره معلومات چې امریکا کړی دغه کم کس چې دغه لږ کم دی نو لس کرن تلها ګندی د متاریخ به ټول ځکه د دوی زیاتره اړیکې چې کم دی هغه په انټرنیټ دی یا په دغه هغه باندې دی کنه په د انټرنیټ لارې زیات دي نو امریکا او پاکستان مطمئن کړی او زما خیال دی چې که پاکستان فیډرل ګورنمنټ دا فیصله یې نو د اسلام آباد های کورټ دغه نشو درولې
بیروس صاحب فقط یو او کوشنی پښتنه بلم کوم ولی پاکستان د ترهګرو د زپلو لپاره ټینګ هوډ نه لري په داسې حال کې چې حداقل لږ تر لږه پښتانه خو هر ورځ قرباني دي او د لومړی ښکار دی
د پاکستان په اړه باندې چې کوم د دنیا نیوکه دي د ټول دنیا به یو صرف افغانستان بنه وایو او هغه بلکې پاکستان خپل د پاکستان چارواکو دا منلي دي وار په وار چې د کوم ښه طالبان دي او کوم بد طالبان دي نو خبر هم دغه د کدی ته په لویه کې سوچو شي ښه طالبان بد طالبان نو ښه طالبان درې چې په پاکستان کې پاکستان ته به اطمینان ورکړي چې مو پاکستان کې ګندې سن کوو ولې چې کوم دغه بد طالبان دي خو په پاکستان کې کوي کنه نو د دې ښه طالبانو اړیکې چې دغه کاري د دوی په لویه کې چې کوم مقصد دی هغه یو دی کنه په وړو وړو سیزونو په اختیار باندې په کمان باندې به اختلافونه یي خو خبره چې کوم د دوی د لوی خلافت ته اخو یو ده نو په باز ځای کې به دوی نیخ په نیغه کار نه کوي خو مرستې ورکوي نو د پاکستان ستونزه هم دغه ده چې تر څو پورې د پاکستان د ریاست د پالیسي بدل شوې نه ده که ښه طالب دی نو تا ستاره لپاره دی خو ښه طالب سره ګاونډي لپاره خو نه دی دغه ښه طالب چې کوم دی دا بیا په نورو نړۍ کې د خلکو لپاره خو ښه نه دی نو دلته کې چې کوم دی د پاکستان مسله د ریاست دا ده تر څو دی دا فیصله کړی نه چې آو من که د نړۍ سره زو ترهګری ده ترهګری کې خطر اگر او بد تر اگر دا خو د پاکستان مفکوره کې دی شي خو په نړۍ کې خلک دا نه خلونه پاکستان تر څو چې دا پالیسی د ریاست نه بدل کړي نو په پاکستان د ستونزو سره مخ وي د ګاونډیانو سره سره به په نور نړۍ کې ستونزې رامنځته کیږي
ډیره زیاته مننه بهروز خان کور مودان
مننه
د وایس اف امریکا ډیو دا ګرانوریدونکو ملګری ملتونو په اټمی وسلو باندې د نړیوال بندیز په حق لا خبرې اترې شروع کړې دي او ځینی ملکونه که د ملګری ملتونو سره په دې بندیز کې حمایت کوي د ملګری ملتونو په لویان دي نو بل طرف ته ډیر ملکونه د دې مخالفت هم کوي په دې باندې به تفصیل واورو د بختور شانه
په جوهری وسلو د بندیز لګولو مرستیالان وایي د اټمی وسلو استعمال به نړۍ د تباهۍ سره مخامخ کړي په ملګرو ملتونو کې د بې وسلې کولو د څانګې مشر کیم وان سو وایي اټمی وسلې ټول انسانیت ته لوی ګواښ دی او د دغې وسلو ختمول د وخت تر ټولو لوی ضرورت دی ښاغلی کیم وایي
دی اندلس پرسوت اف نیوکلیر اند نان نیوکلیر سټراتیجیک ویپنز
د جوهری او غیر جوهری خونړی وسلو تر لاسه کولو زغال به امنیت خوندی نه کړي بلکې دا به په نړۍ کې د خطرناک وسلو جوړولو یو نه ختمیدونکې مقابله راولاړه کړي هر څکه د نړۍ یو سل شل هیوادونه د جوهری وسلو د ختمولو په حق کې ولاړ دي خو امریکا برتانیا فرانس او د نړۍ شل نور هغه ملکونه چې جوهری وسلې لري د اټمی وسلو د ختمون د دغې لوزنامې خلاف دي په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیره نیکی هیلی وای
But today when you see those walking into the General Assembly to create a nuclear weapons ban, you have to ask yourself, are they looking out for their people? Do
they really understand the threats that we have? Do they really understand the threats that we have? I'm good faith think they want to look out for their people, but I also know that everybody behind me has to be realistic. کوم چې موږ ته راپیخې دي زما په خیال موږ ته حقیقت منل پکار دي موږ ته د خپلو خلکو حفاظت یقیني کول پکار دي او هم دغه زمونږ کار دی او دا به جاری ساتو.
میرمن هیلی زیاته کړه د یوې مور او یوې لور په حیث به زه د خپلې کورنۍ دپاره د جوهري وسلو نه پاکې نړۍ نه زیات هیڅ نه غواړم، خو موږ له به دا حقیقت هم منل وي چې داسې څوک شته چې شمالي کوریا به دې خبرې ته تیاره کړي چې په جوهري وسلو نړیوال بندیز ته غاړه کیږدي. د میرمن هیلی ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د فرانس سفیر الکسس لامک او د برتانیې سفیر میتیو رایکرافت هم د نوموړې د خبرې ملاتړ وکړو چې د جوهري وسلو ساتل د امن ضمانت دی، نه چې ختمولو سره به نړۍ کې امن راشي. خو د جوهري وسلو د ختمون د نړیوال کیمپین مشره بیټریس فین وای په جوهري وسلو بندیز د نړیوال امنیت لپاره ډیر ضروری دی. نوموړې وای که په جوهري وسلو د بندیز لوزنامه منظوره شوه نو دا به په هغه ملکونو هم عملی کیږي څوک چې په دې غونډه کې شامل هم نه دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. ګرانو اوریدونکو، په پاکستان کې د مردم شماری یا د سرشمیرنې او د کور شمیرنې عمل روان دی. په دې حقله باندې هم موږ سره اوسئ. تاسو ته به د بلوچستان نه تفصیلي رپورټ وړاندې کوو چې لاولنۍ مرحله د دې مردم شماری د عمل سرته رسیدلې ده. او اوس به موږ تاسو بوزو عراق ته. جواد، تاسو سره د
عراق د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د عراق له پوز او د متحده ایالاتو تر مشرۍ لاندې لافیز واکونو څخه غوښتي چې د داعش په وړاندې د جګړې په تکتیکونو کې یو ځل بیا لسره غور وکړي، ځکه دوی وایي چې داعش همیشه د ملکی وګړو نه د ډال په توګه کار اخلي، په هغوی کې پټیږي او بالاخره لافیز واکونه په هغوی بمباري کوي او په پایله کې زیات ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي. په دې اړه مفصل راپور زموږ د همکارې منزه شهید په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو ادارې د بشري حقونو څانګې مشر په عراق او امریکې غږ کړی دی چې عراق کې دی د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې تاکتیکونه بدل کړي. هغه ویلي چې د جنگ پر مهال د وسلوالو په دام کې ولسی وګړي د خطر سره مخ کیږي. ملګری ملتونه راپور ورکوي چې د 18 فبروري نیټې څخه د مارچ تر 22 نیټې پورې لږ تر لږه 300 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 203 نور ژوبل دي. د عراق لخوا په هوایي عملیاتو او ځمکنیو کې په لوړه کچه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته. راپورونه زیاتوي چې د داعش ډله تل د ماشومانو، نارینه او ښځینو څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي. د امریکې د پوز ویان ویلي دوی شاوخوا د 200 ویډیوګانو بیا کتنه کوي چې موصل کې په تیرو 10 ورځو هوایی عملیاتو کې سلو ولسی وګړو وژلو جمیری دقیق دي او که څنګه. پنټاګون ویلي له لومړنیو راپورونو څرګندېږي چې د ائتلافي ځواکونو الوتکو د مارچ په 18 نیټې په یادو سیمو کې د داعش په وړاندې هوایی بریدونه ترسره کړي دي. د امریکې د دفاع وزارت سکرتر جیم ماتیس ویلي په نړۍ کې داسې هیڅ پوځي ځواکونه د امریکې پوځ په شان نشته چې دا یې ثابته کړې ده چې عملیاتو پر مهال ډیر اساس وي او کوښښ کوي چې ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله ونه رسي. هغه زیاتوي چې موږ تل دا هڅه کوو چې بشر ته زیان ونه رسي او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. پنټاګون ویلي چې موږ ته د مرګ ژوبلې راپورونه له هغو سیمو څخه راغلي چیرې چې په 100 مترو کې لیرې بمباری شوي دي. هغه دا هم زیاته کړې چې په ویډیوګانو کې په واضح ښکاري چې دویم چاودنې هم ترسره شوي، کوم چې رسنۍ وایي د داعش ډلې لخوا ترسره شوي دي. همداشان د عراق پوز هم د دې خبر پخلی کړی چې هغوی ثبوت لري چې د 18 مارچ عملیاتو کې داعش په سیمو کې بمونه ځای پر ځای کړي وو او هغو بمونو ته یې چاودنې ورکړي دي. عراقي او امریکایي ځواکونه د موصل د لویدیځې غاړې د بیرته نیولو لپاره په سیمه کې په ګډه پوځي عملیات پر مخ وړي. د موصل ښار د 2014 میلادي کال نیمایي څخه د داعش په ولکه کې دی.
د وایس اف امریکا ډیبه ده. اوس پام را ګرځو ستاسو د سیمې په حقله رپورټونه ته. په پاکستان کې د پیپلز پارټۍ سینیټر فرحت الله بابر تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم د پاره سلاحکار سرتاج عزیز پر ضد یو قرارداد وړاندې کړی دی او ویلي دی په دې قرارداد کې چې سرتاج عزیز په سعودي عرب کې اوسیدونکي او د تشدد سره مخ د یو خواجه سره یا د نرخزي په حقله ایوان ته دروغ ویلي وو. پیر ولایت چا د دې تفصیل راکوي.
د تیر ګل پروز د سینټ د بشری حقوقو قائمه کمیټې پروستو کې سعودي عرب کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي او نرخزي د وجنې معاملې راپورته کړې ده او په دې موخه د کمیټې د غړو لخوا سخت برګون پلیدو کې راغلي دي. او د کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر په دې معاملې د وزیر اعظم باندې نو چارو سلاکار باندې د غلط بیانې کولو په تور تحریک استحقاق راوړی دی. د فرحت الله بابر وینا و چې سرتاج عزیز سینیټ ته ویلو چې وجل شوی تن په سعودي عرب کې په غیر قانوني توګه میشته و. خو د فرحت الله بابر په خبره د دوی سره مستند معلومات دي چې دغه تن باقاعده قانوني ویزه باندې اوسېده. فرحت الله بابر او د کمیټې نور غړو په دې موخه د پاکستان د حکومت نه د خپل یو وګړي وجنې معاملې سعودي عرب حکومت سره راپورته کولو مطالبه هم کړې ده. د پاکستان د خارجه دفتر چارواکو په دې اړه قائمه کمیټې ته ویلي چې د تیر فروری په میاشت کې سعودي پولیسو په ریاض کې په یو کور چاپه والی وو او 15 پاکستانیان نیولي وو او په دې پاکستانیانو باندې د زنانو جامې اچولو او د ګډا د محفل لپاره د تیاری کولو تورونه وو. او دا چې بیا وروستو په دغو کې 40 پاکستانیان خوشی کړي شوي دي او 15 اوس هم لا د سعودي حکومت په ولکه کې دي. او دا چې په نیولې شوي تنانو کې محمد امین نومیتن د زړه په دوره مړ شوی دی. خو د محمد امین زوی د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې پړوان دی ویلي چې د ده پلار د تیرو 19 کالو نه په سعودي عرب کې په قانوني ویزه باندې اوسېدلو او چې کله د ده مړې پاکستان ته راوړل شو نو د ده په بدن باندې د تشدد واضح آثار وو او چاوله په والو خوله او مخ نوار کړي وو. قائمه کمیټې ته د خیبر پختونخوا په کچه د نرخزیانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي او سازمان ټرانزیکشن الاینس فعال غړي قمر نسیم هم حاضر شوي وو او ډیوه ریډیو سره خبرو کې دی وایي چې دوی په دې معامله د کمیټې د کاروایو نه مطمئنه دي. خو اوس دا د حکومت ذمواري جوړیږي چې سعودي عرب کې د وجل شوي محمد امین د مرګ اصل وجوهات را په ډاګه کړي او دا چې حکومت د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي 15 نور نرخزیانو رهایوم یقیني جوړ کړي کم چې د قمر نسیم په وینا سعودي عربستان حکومت په غیر قانوني حراست کې ساتلي دي.
د خارجي محکمې چې کوم ریپرزنټیټیو هغه وي چې 6 مارچ تا سعودي حکومت ته مراسله لیږلې ده او دا اوسه پورې دی والو کې جواب نظر راغلی. نو بیا په دې کې د سند چې کوم خلک پکې ناستو نو هغه وته وي چې دا لکه دا ظاهري چې دې معامله کې صدا شتا چې هغه مطلب دار چې حکومت یا سعودي حکومت وړاندې نه راوصل غواړي او چې کوم 15 خواجه سره اوس هم هلته الخير جیل کې موجود دي چې لکه د سوات د 400 د مردان او د دیر نه تعلق ته د اوس هم په جیل کې موجود دي. په دې ټول خواجه سره چې کوم هغه وخت غیر شوی او چې کوم اوس دي د دې باندې هیڅ قسمه پرچا اوس نن تاریخ پورې موجود نشته. نه دا چاته وکیل تا او نه عدالت وړاندې کړل شي. نو دا یو غیر قانوني حراست ته جګړه کې دا پاکستانیان ته موجود دي. نو په دې حق له حکومت او وزارت خارجه د خپل کوششونه وکي او سند دی کمیټه ته دې رپورت راوړاندې کړي.
د پاکستان په کچه د نرخزیانو بل یو تنظیم مشر الماس بوبی د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي چې په هیواد کې د اجلاګانو په ضد تشدد په واقعیاتو کې زیاتوالی راغلی دی او په دې موقع د قائمه کمیټې د مشر وینا و چې د بده مرغه پاکستان کې نرخزیان د عدم تحفظ ښکار دي او دوی په ټولنیز کچه هم د کرکې او نفرت سره مخ کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د دوی کمیټې به راتلونکي غونډه کې د دغې طبقې تحفظات لري کولو په ترڅ کې خپل سفارشاتو باندې هم کار شروع کوي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
اوس د بلوچستان کې د مردم شماري د عمل په حواله سره رپورت لاولنی مرحله د دیش سرشمیرنې یا د مردم شماري سر ته رسیدلې ده. په ټول ملک کې دغه عمل به تر د مئی د 15 نیټې پورې جاري. حمید سمسور تفصیل راکوي چې په بلوچستان کې دغه لاولنی مرحله څنګه سر ته ورسېده.
د پاکستان په درش په تجلو کې نن د بې کوره خلکو د سرشمیرنې بهیر دوام درلود. تیره ورځ د پاکستان د شپږمې کامې سرشمیرنې لومړۍ برخه بشپړه سوله. په لومړي پړاو کې د هیواد له درش په تجلو څخه د پنجاب 14، د سند 8، د خیبر پښتونخوا 14، د بلوچستان 15، د آزاد کشمیر او د گلگت بلتستان 15 ضلع شامل دي. د پاکستان د مزدورکار خلکو د سازمان لیبر کنفیډریشن د بلوچستان مشر رمضان اڅکزی وویل چې په لکونو مزدورکار خلک په غرو کې د کویلې، کرومایټو او د سنگ مرمر په کار باندې بوخت دي. دوی دې هم په سرشمیرنه کې شامل کړل شي.
سرشمیرل کې معلومتیا کېږي چې مزدوران به په دې کې په څو تعداد دي. په هغه کې دا خانان نشته، په دې کې دوی ګرځ دغه سي طریقه جوړه کړې ده چې په دا ګرځ خلک دي او په هغه کې دا ته معلومیږي چې په دې کې مزدور کم دي. موږ خدا وایي چې مزدور هغه مزدور دي که پر دا سړک باندې کار کوي، که په کنسټرکشن باندې کار کوي، که پر دا روډو ولاړ دي او که بیروزګار دي. اوس نن زموږ په صوبه کې بیروزګار ځوانان دي، هغه په انتها پسند دي، په خوا روان دي، د جنگ په خوا روان دي. موږ یې کوو دوی ته روزګار ملاوسی و دوی ته یو ټریننګ انسټیټیوټ ملاوسی دوی پر کار و لګول سي. دا به د بایزت شهریان یو د پامن کې به کردار ادا کوي.
په بلوچستان کې چارواکي وی چې هغه ځلې چې له افغانستان سره په پوله باندې پرتې دي هلته ګڼ شمیر افغان کډوال موجودیت لري، خو دوی په سرشمیرنه کې نه ګډوي. د پښین مرستیال کمشنر طارق رحمان بلوچ وی
افغان ریفیوجیز کے حوالے سے یہ کہ وہاں پہ کالم لکھا ہوا ہے جو فارنرز ہیں یا دوسرے سٹیزن ہیں دوسرے ممالک کے، ان کے لیے دیگر کا کالم ہے.
دا افغان کڑوالو لپاره سی کوم خانه زنګړې سوید پاغه کی دوی غیر ملکی لیکل کجی یا د نورو حیوادو شاریان دی، هغه حلته لیکل کجی چې کوم کډوال په کیمپونو کې رجستر دی هغه خو لوړان دی کډوال شمیرل کجی. په بلوچستان کې پښتون ملتپاله ګوندونه سرشمیرنه د وخت ضرورت بولي، لکن بلوچ ملتپاله پر سرشمیرنه باندې یو شمیر تشویشونه څرګندوي. تر سرشمیرنې لمخه دلته په کوټه کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو یوه جرګه هم وسوله. دوی یو شمیر تشویشونه څرګند کړل. د جرګې قبایلي مشر عجی لشکری رسانی و
وو علاقے جہاں انسرجنسی کی وجہ سے لوگ آئی ڈی پی ہوئے ہیں.
هغه سیمی چې هلته د بغاوت له سبب زخه خلک به کور سوي دي د هغو شمیر سي نشو، دا بل دوی سره بی انصافی وي او د دوی بنسټیز حقوق به تر پښو لاندې سي. د بی ان پی مشر سردار اختر منګل د سرشمیرنې په باب دی وی
هم ایک اجتماعی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے موت کے فردی موت کی نہیں ایک قومی موت کے سرٹیفیکیٹ پر خود دستخط کرنے جا رہے ہیں.
موږ د یو ګډي ځانوژنی په لور باندې روان یو. موږ د خپل ځاني مرګ نه بلکې د کام د مرګ سند لاسلیک کوو. د بلوچستان په 15 ضلعو کې د سرشمیرنې لپاره حکومت تر 15,000 زیات امنیت خوندي ساتونکي هم ګمارلي دي چې د سرشمیرنې و کارکونکو ته تحفظ ورکوي. د پاکستان د سرشمیرنې عالي رتبه مامورین وایي چې د لومړي پړاو د دویمې برخې د کور شمیرنه به د مارچ له 1 نیټې څخه بیا د اپریل تر 2 نیټې پورې دوام ولري او په دغه لومړي پړاو کې به د اپریل تر 14 نیټې پورې سرشمیرنه بشپړه شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون.
سوف امریکا دی ودا کرن اوریدونکو تاسو خبری خبرونه واوریده، خو چرتزی ما په لک سات کې به واپس راځو. لند خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو. د هغې نه پس به تاسو د نن ورځې هلو ویو ای پروگرام ته وکی په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تاسو په دې خبری خبرونه کې تفصیلی ریپورتونه واوریدل، او دغه ریپورتونه دغه خبرونه تاسو د ډیوا په ویب سایت باندې هم لوستې شي، او چې کوم ویډیو رپورټونه دي هغه د ډیوا په فیسبوک باندې، د ډیوا په ویب سایټ باندې تاسو لیدئ هم شي. خپل رائے هم پی ورکولای شي. د ویب سایټ پته ده www.voa.radio.com او د فیسبوک آی ډی ده voa.diva. موږ سره اوسې په لک سات کې به واپس راځو او تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوو.